درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه زه اسمت ساروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په پیل کې خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک او چمن لار لې یوې ونې بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو د غلار د یو نامعلوم کس لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان لخوا بند شو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د برید دلیل څه و تیر ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دېخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30% ته زیات شوی دی د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزېژې مخکې تر دې چې درملنه یې وشي مړه کېږي په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېساري بحران څخه کړېږي په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن و 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي د سر صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارتن شویب تیره شپه له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې د خلکو نیستي ډېره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي
We see more and more Afghans who are
د یوې لکه څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو د زیاتیدو سره مخامخ دي افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې وخت رسیدلی دوهم سخت ژمی دی د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګنش بیر دوکانونه وسوسیدل په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تنګاب مارکیټ کې اور د غالی او لیو دوکان پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو تخپور شو د محمدی په وینا د غالی او د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانیو تاوان اوښتی دی د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یکشنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له شپږویشتمې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 60 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لږ تر لږه 1400 یو 50 تنه اعتراض کوونکي نیول شوی دی د اوکرين پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه ورمورز 214 شوی دی د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيږي روسیا او اوکرين پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالۍ ترسره کیږي لومړی به په بی ګروپ کې انګلستان له ایران سره مخامخ شي دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سنګال وی او درېمه سیالي به په بی ګروپ کې د امریکا او ویلس د ټیمونو ترمنځ وي پرون د ای ګروپ لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله زمو شخله ازادي رادیو اوري دا د زید دندو پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرشه د دوه خواو ترمنځ د جګړې دي د کابل کندهار پر لوی لارې څو ځای کار پیل شوی.
د کندهار کار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او زابل ولایت ته سرحد پورې غځي.
د طالبانو د ټولګټو وزیر وایي چې د کابل کندهار د لوی لارې ترڅنګ د سالنګ پر لارې هم کار روان دی.
د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته په ګلریانې وایي د غور غونه ده، کار روان دی، جریان لري.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني صفه دوله شپږ نیوی اوري. زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدئ شي. د ازادي رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالی کې له تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دا جګړه پر ډیورن کرښه ده. ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان لور ته یو سرتیری وشل شوی او لشتل ژو نور ژوبل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او دوه پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وه تنو ټپي کېدل تایید کړي چې د ده په خبره درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورمه کې د سرحدي ځمکې پر سر له لانجې پیل شوې خو ډېر جزئي تینه دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله پډی ورن کرخه لدی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قلی اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخته پاړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاره څېړنې کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو جواب یې رانه کړ. خو سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي رادیو ته د خپل نوم او د غږ نه خپرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اورېدل کېږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارېدل درېدلې او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې له دې وړاندې هم له دې عمله نښته شوې وه چې ویل کېدل پاکستاني پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نښته وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستاني ملیشو برید وکړ چې یو پاکستاني عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوخته ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروته و پاره کې بده چمن کې پاره کې دلته پروته و بس تیپ سی په خرڅ هم شو رسید دا اوس بس بورډر خوش شو سی راو.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو سرپرست عبد الشکور حقانی هم ویلی و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه وختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ده ورکړي.
له بل خوا د ډیورن کرښې له پوری غاړي څخه راپورونه وایي چې په کورمه کې د دوپرزیو او بنګشو قبیلو د پولي دی خواته له افغان طالبانو سره جګړه پیل کړې ده او وروسته پاکستانی پوځیان هم د بنګشو او دوپرزیو په ملاتړ له طالبانو سره په جګړه کې ګډون کړی دی. د هغې خوا د راپورونو پر اساس په جګړه کې تر اوسه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او د څلورو ملکیانو په شمول 12 نور ژوبل شوي دي. د دی پی شي په اړه له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د غټ وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوې جګړې دي. د اتوار په ماسپښین تلاشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا گاڑی ورور وستل. په جګړه کې د ښو تر اوسه لګ تر لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لسنور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دي، خو د هغې کره او تصدیق شوی شمېر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حملې له کبله پاکستاني ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دې نه علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتې چې په هغه کې مالی او ځاني زیانونه اوریدلی دی. په بوړکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هماغه کور کې ساتلی شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغه هلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادي یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه ونه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسیږي.
نو پر شپروټ څه ودرېږي تقریبا ورځې کې خرفیږي اندسي ډریپوټا خرفیږي. نو خلکو ګوډي وی لوړ دي، دستا وی لوړ دي، چولیا وی لوړ دي، پرچونا وی لوړ دي، نور شیونا وی لوړ دي. دا خلکو ته ډېر غټې پیمانې نقصان دي.
بلخوا په دغړه د کورمی انتظامی او پوست ویلي او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ورکړی. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مسله د کابل سره خبرې شوې خو د حل چارې ونه لټول شوې. ولې و چې حالات خراب شول نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دي.
دا خبرې ته څومره دي دا په کار ته په جرګو او مده په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم دي خبرو حل نه دي. بد قسمت سره شیوک شولو نو اوس مونږ مطلب دا ته کلیئر کړ خبره ده چې د کابل او د اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوار جګړې هم شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي لار دې په اساسي ډول ورغول شي او د ساتنې لپاره دې هم تدابیر غوره شي. مسافر په ځانګړي ډول موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لارې له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامله سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادی پروژې مسؤل انجینر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیونه افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسېږي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي چې تل د دې لارې د خرابوالي شکایت کړی وای د لارې په جوړېدو سره به اوږد مزل لاندې سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه به لار باندې کړو دا به دونه پر فراک په درلودي موږ دونه ستړي وو چې بيخي د اندازې ډېر ستړي وو. نو وایسه دونه خوندوره جوړه کله وځ دا پر روانو دونه شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وځه د غزنی سره روانو دغه موټر دی د غزنی سره روان سوې سهار. نو دغه موزه د تراوره چې شوغ لا ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چې ناج ورلکه نو بار شخوند ور وساتل شي ډیر شفت به وي.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکي مسافر وایي دغه لار دی په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنه لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړې توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
غوښتنه لرم چې د مرچر لس ټنه ولیدي پنځلس ورځې لس ټنه یې واچوي چې وزن یې هغه وزن یې سړک ونه خرابېږي دا سړک هبله پلا جوړ شو بېرته کندې کندې شو خراب شو ګرد افغانستان خرابېږي دا سړک یې خراب
وروره دا خو مخکې نړېدلی وو چې معنا ښه خوندور جوړ شي څومره دغه سی ابل پلا خو تیر دوران کې معنا جنگو کې سره نه دلی وو وس به شه ډبل یو سی شه سم یو سی موږ دا غوښتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلک وسای معنا ډمبر جوړ سی ډېر شخن کې
د کابل کندهار لوی لار 403 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب شول د لارې خرابوالی د دې لامل سو چې په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوړي
د کابل کندهار او نورو لارو په اړه په همدې خبرونه کې د طالبانو د ټولګټو وزارت له سرپرست مولا عبدالمنان عمری سره څو شېبې وروسته مرکه دروو
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند پر ضد واکسین د تطبیق د ریوریزنې کمپاین پیل شوې ده د امیرختیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې یو لس لکه هغو ماشومانو ته د ګوزند پر ضد واکسین دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي تفصیل په دې راپور کې
د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار سربیره کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 21 نیټه پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوی پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي کړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي نوموړی وایي
څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي په یاد کمپاین کې به د 1.2 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي د شې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوالو څخه مخکنه دا شي خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي
خزینه پال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي
هغه خويند او مند کورونه کې د دوی وایي خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي نو دا درملنه نه لري او یوازې درملنه دغه دوه ساس کې واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدی تلې فرصت نه استفاده وکړي
په 13 کلونو کې به د ولایت د شینوارو د سوال سوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساس کو محرومېدل خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورزي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي ځینې افواهاتم د پولیو واکسینو په والا باندې نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو چې مخکې رسیدګي نه کېدا اوس رسیدګي کیږي د شینوارو په غرایز او غچې بيخي د ډیورنت کرخ سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کیږي او ول تر زکاران اوس رسیدګي کولې شي اګاهي د خلکو ډیره شوې ده د پولیو په والا باندې
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محو شوه خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دي د روان 2022 زیږدیز کال لپاره تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیخي مثبت ثبت شوې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نومبر په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پوره شوې. په دې موده کې د جمهوریت پر مهال پلان شوي ډېرې ټولګټې پروژې نیمګړې پاتې دي او پر طالبانو تور دی چې پر ټولو دولتي پوستونو یې ملایان ټاکلي او په کارپو متخصصان یې له دندو ایستلي دي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د هیواد په کچه په رغنیزو پروژو کې د متخصصو مامورینو د کار د دوام خبر کوي. ملا عبدالمنان عمری چې د طالبانو د مؤسس او پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی، له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پروژو او د خپل وزارت د نورو اړوندو چارو په اړه معلومات ورکړي دي. له احمد تکل سره د دې مرکه په پیل کې شاغلی عمری د هیواد په کچه پر دوو لویو پروژو د کار په اړه خبرې کوي.
په عموم کې چې ډېر ورته اشد ضرورت دی او عمومي پروژې دي، په هغو کې یو د سالنګ پروژه ده چې په هغه کې د تونل رغونه ده او د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته د هغه سره په څنګ کې ورته ګلریانې وایي د هغو رغونه ده چې همیشه خصوصا په ژمي کې ډېر خلک ورسره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دویم د کابل کندهار لویه لاره چې دا هم عام پروژه ده او ډېر ولسونو په دې باندې تک راتګ کوي. په همدغه سړک باندې درې ځایه کار روان دی چې یو میدان ښار په حدودو کې تر غزنی پورې او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې او بل د زابل څخه دې خواته د کندهار په طرف باندې، چې په الحال دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه دا تر لاس لاندې ده او کار باندې روان دی.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر، د یو لوی حلقوي سرک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې، په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پرمخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هماسې پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې په راتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یوه لویه برخه د افغانستان په لویدیځ کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغیس ولایت پورې چې اوس لږ ده، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 20% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولي دي او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدی ته پرمختګونو هغه ټول معلومات مراټول کړی دي چې په انده کې به انشاءالله هغه ته موږ د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نه ورسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر فاریا پورې چې هغه 100 کیلومتر سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی سوی، چې دغه لپاره هم موږ شرکتونو سره په تماس کې رابطه کیو او هغه وخت کې چې دا د یو برخه وه چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلود چې هغه مخته بوزي او حلقوي سړک وصل کې، ولی خو متاسفانه تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا هم وهڅوو او هغو ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کړي او فرای کړي، ولی که چیرې په وخت سره هغه کار ونه کړي او هغه دا پروژه فریږدي، موږ اراده لرو او انشاءالله هغه آمادګي لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرای کړو.
مننه ښاغلی وزیر. تاسو اوس په افغانستان کې رغنیز پروژې یادې کړې چې پر غو مو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوی کاوه، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خنډونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوی کاوه؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه و. په هغه وخت کې مقصد هغه څه و چې هغه په افغانستان کې مبارزه و، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه به راتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې، یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی، زه دا منمه. ولی خو هغه وخت کې جنگ و په افغانستان کې او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابوي لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمری، تاسو پیسې له کومه کوئ په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړاوونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل، نو امارت فسطه تصمیم نیول سوی دی چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلک واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجه نه د امکانات پرکې او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لوی لاره د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه خپل ځان کې صرف دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده، نو دا هم د خپل داخلي بودیجه څخه موږ پوره کوو. ولی خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه فره کړي. په دې باندې مطمئن انشاءالله چې په هغه به په هغه طریقه باندې کېږي چې د اولس هم پکې ګټي او شفافه یو پروسه ده، نو طبي خبره ده چې هغه پروژه
ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي؟ یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخښنو کې چې د اقتصاد دی، په دغه بخښنو کې چې هغه د سرمایه گذاری دی، او په دغه بخښنو کې چې هغه د بیا رغونې قوانین او اصول پراته دي، او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري، هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق سي شفافیت ورسره لازم دی او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دی چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې وه په مخکې کې د تطبیق مسله وه چې په هغه کې نه تطبیقېدله، او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت بیا د اصولو د تطبیق درلودې خپله به هغه په هغه کې شفافیت نه کوه، نو ځکه شفاف نه و. په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او ستا چې هغه کچېری هغه خپل پرا استعداد او خپل پرا توانایي په کار واچي، دغه به کیفیت هم صحیح او ټول تخنیکي موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه. له افغانستانه تقریبا یو زیات شمیر مسلکي کادرونه وتلي دي وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لري په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي. دا زه نه تاییدوم، دا ردوم. ولی په وزارت کې د 1401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې په هغه کې موږ کمی درلوده، چې هغه په 1400 کال کې د وزارت د خوا څخه ډیر خلک منفق سوي وه یا په اصطلاح د وزارت نه وتلي وه، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړه موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخښنه کې موږ ته انجینران راسي. موږ د 100 کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله موږ ته 2000 کسان وکړل، نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا یې اسنادونه ارجابیس ول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توب وکتل سو، هغه اداره چې دلته په خوا په افغانستان کې د دغه انجینری بخش په ترتیب کې موجوده و، دغه د لاري او د نورو شرکتونو څخه د انجینران د بخش نمور دغه امتحان وخت چې هغه مسلکي خلک واقعي مسلکي خلک و په افغانستان کې موجود و او پاتې.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری، چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو پمدغه تاسو په وزارت کې په لوړو پوستونو باندې ګمارلې دي؟ مثلا په موینیت کې په ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلې دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په بمدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دی، مثلا سروي ډیزاین دی، همدغه سې دې ته ورته هغه ریاستونه په هغه کې یو طالب هم نسته، هغه ټول انجینری بخش دی او ټول مسلکي بخش دی. هر څوک کولی سي چې د دې پوښتنه وکړي او دا زه په اطمینان سره ویلی سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې دوی کله د خپل مشر د طرف نه تبعیض ونه ویني، نو ظاهره خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمری و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او نیمه نړۍ. خو اوس مو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راړوم. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لوري د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دوه نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه. تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی. تېره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا پرانیستل کېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو په مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستاني عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیگان وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستان ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور ټپیان کړل. یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپه دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30 سلنې ته زیات شوی دی. د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیږي مخکې تر دې چې درملنې وشي مړه کیږي. په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېسارې بحران څخه کړیږي، په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده. د راپور لمخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل. سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارتین شریپ تېره شپه له اسوشیټډ پرېس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسه سخته شوې، د خلکو نیستي ډېره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وي. افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 په اگست کې وخت رسیدلی دوهم سخت ژمی دی. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یو موافقه سره شوي چې لمخې روسیې ته زمينه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بې پیلوټ الوتکې تولید او د اوکران په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړ مورز د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یکشنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی. د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له 28 چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لشته لږه 8 تنه ماشومان او تر 13 کلونو کشران دي. د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لشته لږه 14,450 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. او د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسی پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه وړم ورځ 12-14 شوی دی. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بیږي. روسیا او اوکراین پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړي.
تاندی چانگی
د زوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلي چې د یو څه خو ځان بل ډول ښیي؟ دوی ولې د جالی شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالی شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالی شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ وښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وی لدروغ نه باید اویل. خپل چې موږ دلته راوسته چې ومني دل په سو هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وای دا بعض خلکې چې عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان ښودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابېږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب به شهرت طلبی ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیم ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تر جوړ کړي دی موضوعنه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوی چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبره ته تنز پسترګه ګوري هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم گپ غوندې تر جوړ کی ریش خان پی وهی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غ باندې یو قسم ریش خان وهی د لپاره هغه نورم تشویقی و یا تر هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
لاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر منځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو ویدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر اوته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نښې نښانې راته وایي.
اخر خصت یا انجلی سه پیږي سه ورځ په ورځ دې ته وزړه تنګوالی پیدا کیږي، انده کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار سه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کې زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاس اور کړی سره وازتم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط پیوږی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړی او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د هغې سره جنګ و جنجال کوي له ماشومانو سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډېرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ. بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوړه شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهانو استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې ارام ونه کړي خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي دغه دوه ګروه ته بل خصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي ډېر خفه شوي دي د چار لاسه کتاب وخت ورته چې داسما وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکې چې د څوار لاسو ګیر لاس کالو دي دوتونه لاقل دي دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم څوک به چې انجینر شم څوک به چې معلم شم څوک به چې پیلوټ شم مګر ته د لاسه کتاب اخله کشکا وای ورته چې مثلا په کوم ځای ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات شي سره څوک به چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اته هغه جنکې چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکې ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوه نزي دوه ډېر ژاړي بده ورځي کوي په رواني لحاظ په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خو ته تکلیفونه پیدا کړی.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیلې شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل میندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایندو پزلون کې اندښنې او تشویشونه راو پاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکاری نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و همغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بے معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه معمودیت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې دپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې همغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دې خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې حس کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایادې کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کیدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفه ولري او کاهیان دا هم نوي د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وانه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.